کسان چې مرمنې هم یو برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وکړې. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. مس عینک په شلو اوورونو کې 133 منډې کړې او مقابل ټیم ته د 143 منډو هدف ټاکلی دی. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه 8 نور مړي راایستلي چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شوو شمیر 1400 ته ورسید. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لارې ته پورته کول چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9مې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه.
د مهمو خبرونو لنډیز ملا ازادي راډیو واورید. په ننګرهار کې د اول وار لپاره د خرما د بڼ حاصل د ازادي داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې سو. د ننګرهار د کانال شرکت وایي چې د خرما بڼ یې سږ کال شاوخوا 16 ټنه حاصل ورکړی. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خرما بڼ یې سږ کال شاوخوا 16 ټنه حاصل ورکړی چې د ازادي بولۍ له لارې په 15,500 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خرما په بڼ کې چې 2500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا 16 ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد د طلبه ته پریخصو شو. قیمت د خرما 15,500 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی.
هرسلا خان چې د ننګرهار اوسیدونکو او د خرما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکو دی وایي چې د دې خرما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه خکړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو ته وهڅوي. د وایي غواړي چې د ننګرهار خرما نور ولایتونو او د هیوا ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ما اخیستی دی چې دا ګران مینوال لاشي وي خوري وي څکي او دغه خرما په افغانستان کې ریواج شي.
په ننګرهار کې د خرما په بڼ کې دم ګړې 15 تنه روزل شوي کسان کار کوي چې د دغه بڼ د روزنې او پالنې چارې پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیاري ستل دي. اطرافی زیاتوي دغه بڼ شپږ ډول خرما وی لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ زیار ګالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی، ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم، د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې او انګر په ذریعہ باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول، درمل پاشل، مسلکی روزنه، ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خرما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت دی چې که بڼوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګارۍ کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا 10 کال وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و.
د ازادي رادیو اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی سي. د خوست ښار دوکانداران د بیلابیلو اصناف استازي او سوداګر له شری بې نظمۍ شکایت کوي، وایي چې د حالت شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري، د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې شول سوي، لاسي ریړیو ښار په سر اخیستی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. خوست ښار چې شاوخوا 6 کاله مخکې د 10,000 خلکو لپاره نقشه سوی، اوس هر ورځ ورته له 150 تر 500 ګاډي زیرازي. نجیب الله خیل تفصیلی راپور جوړ کړی.
د خوست ښار دوکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لې خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې د حالت خاري فرهنګ زیانمن کړی او خاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دوکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي، لوند زیرزمیني ته کوي، باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرلی شي، ګرموچ وکړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي، ښار د ګډۍ نه چې ډخکړه جایي موږ خپله اداره
سوداګر محمد رحیم یاخیل وای لاسی ریډو په خار کې ډیره بنظمی جوړه کړي او د خار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشي او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپرۍ چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدۍ دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه تخطۍ چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پورې ښاروالۍ په چانس لارحمي کړې ده یا چا سره تفاهم لارې مخکې لوټ شوي دي، هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوکو به نظم او خپل ښار باید ولرو.
بلخوا خوست والی محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی، په دې خفه کیږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي، خو لا هم د خبرو د پیل کرنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې عالي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو لخپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې عالي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کړه خوصل شي. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم، آیا د خبرو پیل تاریخ اندیښتیا هم نږدې شوي یاست؟
موږ بل هم دغه څه ده لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، هغه پاتې زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره د خوش شول دا شی به ډېر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات را لوړېډېر یو لوی مثبت
اقدامي صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لور یو نه لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه څه ښکاري لکه څنګه چې د یو تعداد بندیان خوش شول، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دی لیکن دا مشکلات کې ډېر شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره وي او په عین زمان کې د اعتماد سازی فضا نور هم پس اضافه شي.
صحیح جاوید صاحب، تاسو هم خراغلی بحث ته آیا هم فکر کوي چې ټول خندونه لري شوي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوی جګړې او دغه سی بحران خاتمه لپاره طبیعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا داسې خندونه به وي، دغه سی مسائل به وي، ترڅو ښکېل لوري وکولی شي چې د لا ډېر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چڼې ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوط و، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 15,000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هېڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وو هغه زیات شول، او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندي شته، افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لویې جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کړي. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت و زه ووایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړله چې هغوی به مثلا دغه وکړي ټرمپ به خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانیان خوش کړل. ولې افغان ملت هېڅ نوه ګټه په دې کې ونه کړله؟
ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې و، افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه سي دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکو ته منډي والی په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډي والی. تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره هم دغه یو شمیر سیاسونو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه سي د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې د هغوی مخ یو څه یوازې دا ده چې څنګه وکولی شي بحران لا وغځوي او په هغه بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسیونو همدا اوس غبرګونونه وګورئ، یعنې که سړی ووایي د دوی غبرګونونه یوازې یوازې په دې متمرکز دي که دوی په دغه پروسه کې شتون ولري دا پروسه بریالۍ ده، که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. تاوتریخوالی چې په کومه کچه تېر شوی وی یا نور مسایل، هغه اوس هم هیله مندیز دا شته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دي
دا ډېر مننه جاوید صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. محسوس یې موږ په پښتو کې یو متل لرو چې کور که د سړی جوړ نه وي نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وای خپل کور جوړی. په روسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واورېدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه دا حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کیدلای چې کیدای شي د سولې خبرې یا ځنډنۍ کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای؟
یو خو نه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته یو نیک اقدام یې بولو، د بلې خوانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خو خوشبختانه هغه د دواړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مصالې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یوه پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضاو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید په دغه کې مسائل شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو، او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. محسوس صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسانو یاست، سره کښېنئ، پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوئ او نظریات تبادله کوئ. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخه کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړې دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړې دي، ګوندونو سره هم خبرې کړې دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې یا د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
تر کوم ځای پورې چې د دغې تشکیل خبره وه، دا خو بیا حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې په دغه شپه کال کې چې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکرات او د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره په خو هم کوښښونه کوي اوس بن کې پاینده کې ویم کې او خا بلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوبو منځ یې او افغان سنگيري مشر نور هغه غوړي چې دا د ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
کوي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسای ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منسوب اړخ مونږ نشو راغستلی په دولتي چوکاټ کې. درسته ده، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي، او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدای شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې علي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو نه دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعصابو سره لکه تاسو چې سره عبدالله خان رباني موقف اورئ چې هیڅ نه خبرم نو ما زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مې جوړېده باید د ټول مشرانو سره ناست وای او جزئیات خبره کړو د غوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای، باید دغه نه کړه کار په مشورې نه ورسه شوی وای نتیجه به ډیره ښه وای. زه اوس هم امیدوار یم چې وخت په وخت نه مده ته بل نه غوړم چې د طالبانو سره په ډیر نږدې ورځو کې به شروع شي دا کار. هم د دوی داخلي مسولیت ته ټول مشران سره یو ځای کینی یو تاسې پیاوړي مسالې علي شورا جوړ کړي چې د افغانستان د هر برخې یعنی د هر برخې کاغذوان دي کاغذ دي ولا ما دي هغه قومي مشران دي هغه کته تنظیمونه مشران دي دا ټول پکې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي پسامي یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي
دا وخت وخت نه تیر وزورت امیدوارم چې دا کار به وشي. مننه جاوید صاحب، تیر البته دغه مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې هدي عقلا کوم ستونزې شاید د خبرو پایلو زنده یا یم که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله دا ول کبلې جګړه ودی او تاوتری خواله راکم شي.
څو مسائل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا چې حکومت لخوانه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خاند وی هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او کنه هم دغه تور نوم پرې دي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفی تبلیغات چې کوم یې و د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډس کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وایي وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور د جګړې ته د پای ټکی
کیږي. یو بحث ته کرونو هغه د بهرنیانو اغیزم یادېږي جاوید صاحب، د پردواړو لوريو باندې هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې څومره جوت دي دا غیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې. تاسو اوس ګورئ د زندانیانو د خوشګدو مسله وه، د سولې طرح وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه، تاسو ولیدل د اوربند مسله وه رئیس جمهور اعلان کړه، دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی کدل ته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشی کول، کدل ته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپل ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان
بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې د کوم قومندانان دي دلته ښکار توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبوي. په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې ووځي. خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقل د بحث هغه هغه جوارو ته پې سړی ورکی وځي یا دواړه لوري پی ورکی وځي چې د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بلې جدا اړخ دی، او څه ډول وشي چې حد اقل د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پرې وشي چې له مخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
باور فضا باید رامخته شي. دومه مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي. دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلوېښت کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب دلخوا د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافاتو په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګورئ ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم به صلاحیت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی. او زه امید کوم چې هیڅ څوک باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضابو نه لرم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارنده دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګوري، د افغانستان حکومت کوشش کړی هم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې
افغانان په انتقاد کوي او هغه ورته هم نه لري طبيعي خبره ده ولی د افغانستان حکومت هغه مسائل ته په کتو چې د ټول چی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټاکلو بل مهم باس پکې د مصالحي علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیر واتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغه ټول پکې ټاکل شوی دي ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړه چې هغه مهم مسائل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي اوس جمهوریت دا ولس انتخاب کړی جمهوریت جمهوریت ته ولس رایا ورکړې جمهوریت ته ولس را وتلی دی او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې د هغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازداره چې باید بین الافغانی خبری شروع شي دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استاد یې پکې نشته نه مهم بازدل ته دا چې د افغانستان په نمائندګۍ دي د افغانستان لپاره د سولې باس کوي مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ورسره یوازې دا باس نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه د اختلاف ټکي چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر د افغانستان د ولس ګټه وي په هغه پریکړه وي
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکي پای ته ورسیږي جاوید صاحب اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي ځکه د پنشن به په ورځ پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي
ګوره هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم کړي که اوربند هم نه کېږي تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسائل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې وایندویان دي هغه باید کنټرول شي لکه مثلا همدا عباس خانک دی تاسو وګورئ د هغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده د هغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او د په هغه شکل سره وایي یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي په سوله تاکید کوي یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي شکولي دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ترامپ بیا انتخاباتو ګټي د ترامپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی سی ای ای پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استاد هغه بیل بحث غږوي زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي
ډېره مننه جاوید صاحب یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خندونو مسله یاد کړو وختل می چې دغه موضوعات یاد شي به هر حال مسعود صاحب اوس زما ورسه پښتنه تاسو ممداد چې د دې لپاره چې خبري هغه سمې مختولاړ شي په ګټه باندې مختولاړ شي د جګړې پای پکې نغښته او شي او نغښته او سی سو شي
هر زما په ام باندې خو بهتر بدای چې په بین افغانی ناس ته کې بهتره ناس ته مدیریت خپل د افغانانو د خوانو شي ډیر پکې د نیمه داخلي قطن باید ونشي او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سینه دی یو بل نظریات ته غوښتنې باید وغوښني سي او خدای برخوردونه کې د افغانانو په جرګو کې دا دوه په تاریخ کې تر کړی چې بل پر باید وځي دا امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره دې سخت مواظبه د دغه بینوالي مذاکرات خپل ځخونه وشي چې موږ هم په خپل نتیجې ته ورسېږو هم د نړیوالو لپاره یو واحد شبه یو واحد
مکتب. ډیر زیات مننه ل خپل دواړو درنو ملمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مراسله ګډون وکړه. تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه. خو وخت ولرې علامه بلش.